په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غواړیست. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوې ده. نن د یک شنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان تلسمه د جولای میاشتې نهمه. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کندهار کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې د دغه ښار د تیلو په یوه ذخیره کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د معلوماتو له مخې دغه اور پرون ناوخته لګیدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اظام ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارټي وه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او 900 ټنه د بشري مرستو بستې رسولي، لکه طبي تجهیزات، دارو درمل او واکسینونه. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي او تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی سي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایې اچونې مرکزونه نن سهار پرانیستل سول. اټکل کېږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی سي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول سوه او میرزیایف ته لاره پرانیستل سوه چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې سي. له دې سره میرزیایف کولی سي چې تر 2023 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یک شنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل د 500 ورځو پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد زړور سرتیر وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د 2 کسانو له مړینې سره دغه جګړه بیا سخته سوې ده. زیلینسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینیي یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت سوې ده. هغه ویلي چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پیله چې 500 ورځې کېږي، د 500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو پوځي تړون دي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر موضوع په خپله راروانه سرمشریزه کې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن یک شنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناټو رهبران د جولای له 12 تر 12 نیټې پورې د لتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي چې په هغو کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. زخاروا اوکراین د زاپوریژا اټومي بټۍ په سیستماتیک زیانمنولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې د ناټو د سرمشریزې اصلي پام باید دې موضوع ته وي. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دغې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو ادعا وکړه. د چین چارواکو نن یک شنبه ویلي چې د دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو اورښتونو او مځکې ښویدنې وروسته لږ تر لږه 9 کسان تري تم دي. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلي او هوا ډیره توده سوې ده. په مرکزی ولایت هوبۍ کې 15 کسان د لویې لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل سوي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې سوي کسان وژغوري. د چین په شمالي، مرکزي او جنوب ختیځو برخو کې په لسګونو زره کسان لنډمهالو پناه ځایونو ته لیږدول سوي دي. په چین کې هر وخت د پشکال یا موسمي بارانونه کیږي، خو سږکال ورسره هوا هم ډیره توده سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساری رادیو د تشناس مل د خبرونی تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پستونځي خبرې کوو پر لپسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي د دې معنی ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نور هم ډیریږي نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی همداراز د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخله نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزګ پیژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلی وایم د اوبو پستونز چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي په دې بل جوړسته خبرې وکړو اول که په دې لښ رڼا واچوي چې د اوبو ستونزې له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې او کدی اوبو له مدیریت سره اړه لري
اول خو تاسو ته او سسي اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم چې رښتیا دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت کې یو لوی چلنډه مخته کېدای شي ګوري موږ که خپل دغه تاریخ ته وګورو په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودل یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی او کال 12 میاشتې د زموږ سندیز زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کې کله چې سیلابونه خلاصيږي دا نو دا یخچال نو ویل کیږي او سندونو ته ورکی او دا سندونه دي چې ځکني زیرمه د اوبو زیرمه ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوږي د دې سره دا یخچال شي موږ په 1908 کې دا سروې شوی دا وخت بیا تر اوسه پورې کوم وګورو تقریبا څه کم د 2008 هم کم یخچالونه راپاتې دي یعنی تقریبا د اووی زره زیاته یخچالونه ویلې سوي دي او زاد اوبو په کمښت باندې یو ډیر لوی اغیز اچولې دي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد سالارزی صاحب ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي هم اقليمي بلون اغیز پکې لري او هم د اوبو مدیریت په ورسته یو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول خلک وایي چې کافي کارونه شو ډیر بندونه جوړ نشول کچرته او به شم مدیریت سوي وای نو د افغانستان د سنځه به کم و تاسو څه وایست
بسم الله الرحمن الرحیم وخت مو په خیر خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څه دی چې داغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوه ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او دا غي څو لاملونه یو حکومت ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده د بې ثباتي شتون د مالی سرچینې ونشتون د ظرفیت کمواله یا نشتون دا ټول غلا ملونه چې دغه په نتیجه کې افغانستان حکومت سالمه توګه باندې پدې ونه توانې چې د اوبو په مدیریت کې راغندرو لولوبي البته ډیر کارونه شوي ډیر سرمایه گزاریان شوي دي ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډیر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی وخی، ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه وب شریکې وي دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ویم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولی که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتاره زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې وه. دا غي بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوي د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه واڅ تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړ. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د ادارۍ په سکتور کې مصرف شو، همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو، ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نور کومکی ادارو نه مرسته وکړلې، کومکی ادارو مرسته ونه کړل، د افغانستان داخلي بودیجې چې وا اغه د دې توانایي نه درلود چې دا غټ پروژې په افغانستان کې.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. اوس په دې طرح شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نه مدیریت او نور ستونزو چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلمه د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتی شي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود، په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې 2 کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا باله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به 1 کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په اتیا کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکه لاندې اوبه کمی شي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمندو را او دی ازادي رادیو درنو اولیدونکو ته هر ځای شي دي
سلامات
زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم دا وبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډیر حیاتی مسله ده او په جهان کې به نن سبا به پر تیل باندې جنگ بنی پر وبو به شخړې رامنځته کیږي او مشکلات به پیدا کیږي افغانستان با وجود چې د وچکالی په دنیا کې ستا او د تودوخې درجه لوړه شوې ده او دا خامخا پر اوبو باندې پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په اصطلاح کې اوبه ښه مدیریت شي او افغانستان به د دې مشکلاتو سره به مخامخ نه وي که چیرې موږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود چې د ژوند وکړي نورمال ژوند اما اوس خبره 1 میلیون ته رسیدلی او دا خامخا د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي او دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه په خوشې کوو پر دغه باندې پر مزکو باندې چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کوي یا مثلا اوس چې دا تاګانې کنل کیږي او سولر سیستم دی دا بیل کم اندازه بس ساز و خامه دا به چالانی چی دا دمزکی لاندی او با کموی بل پلانونه باید جور سی چی مثلا دا کابل دا پار تاسی پلان هم خو ما واوری دا چیشتا چی دا پخوا دا مسئله و چی دا پنشه دا سنده یا دا سالنگ دا سنده مثلا او با کابل تا انتقال سی هم دام دیره خ خبره دا کچیری دا کاروی چی یا نور خارونه تا مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا د ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي یا شمال خواته اوبه او نور ځای ته اوبه ورکړي یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته یا کمالخان بند جوړ شوی دی اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي او پاینده کې خپل انګزاري وشي د پاره
بل څه ډیر ساته مننه کورودن قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه عثمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزه خبرې کو دي افغانستان دی اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم دی امو دریا دی اوبو ستونزه ده لوي خو اکثرا سیمې مولا وچکالی په تکلیف دي خلک او لبل خو پاره برخه کې چې اوبه به هیڅ هغه اوبه په ځای دي چې استفاده ورڅخه وکړو هغه راځي د خلکو کرنیزم ځکه ورانوي ویچاروي کال په کال دی امو سین دی افغانستان خواته زور کوي او دی خواته کرنیزم کې تخریبوي ډاکټر صاحب هیواد تاسو د سیمې له نږدې کتلې دي څه فکر کوئ چې امو سین څومره د افغانستان خواته زیان اړولې دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي
که دا خوشبختانه چیرې افسر په دغه منطقي کوم او دا عامو رود می د نږدې څه وخت دی موږ په دامو په رود کې تقریبا 20% موږ شریک یو او نور به شي دی د تاجکستان او یو مقدار به د قرغیزان په مسره په عامو کې شریک دی او د دې کې مشکلات چې دي چې شخصي څه چې دا سرحدي سیمه ولله اصل کې دا چیرې شي موږ راغه سرحد دی چې نه قرار دی چې عمو په کوم ځای کې تخصوي وای دا هغه تقریبا کومه نقطه زور غلم دا هغه څلور یا 5 کیلومتره یعنی عمو په بسر کې د دوی پوسټه پرته وي او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی جزیره جوړ شوی دی او د اوبو د هیټي ریسوي د افغانستان خواته او دا هر ورستر بلی پوری دا دغه دا اخو ته مزیک شي دي دا د قندوز او د تخار د منطقې چې د امو درو سره مشروع شوی دي د مزیک تر اوبو لاندې کړی دي او دا غوي د دغه د لپاره پیسې لا باندې مخه ولې دې د لپاره هیڅ تدابیر نه دی نیول سوي او رسر بلې پوری او چپکیږي یعنی د افغانستان د خاورې چې دی یا مزګ چې دی هغه در رغه باندې کړی دی او تاسو دا اخوانی حکومت کې د دې لپاره چې تدابیر ونیول سول او اوس خو د اوسنۍ حکومت د دې پلان لري چې د پارنل لري او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه توان ده چې موږ ځکه څه دي او کرنیزم ځکه موږ لاس دي په دوام دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسې نور هم افغانستان خواته خوځي.
آیا هغوی چې د افغانستان خواته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی. هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خواته راښویېدلی دی به اصلي سرحد آخواته دی.
نه خیر از مورد شمالی سرحدونه چې دي دا بالکل ډیفاین دي او پلرونه معلوم دي چې په کوم ځای کې یعنی په دغه کې کارتوګرافي کې دغه زموږ دغه سره چې مثلا سرحد به په کوم ځای کې او د زموږ منځنۍ آسیا سره چې دي ترنه یا دغه چې دي تشدد جوړه کړې ده هغه پر حال دي مګر دې خپل مختلف وزیر ته اوس خبر راځي نه چې دوی یعنی څومره مخ بیا هر څو چې دوی مختلف مجبور چې دوی پرته یعنی صحیح اکاونټیبل یو حکومت چې راځي دوی مجبور دي چې پرته وخوځي خپل ځای ته دا هم ځکه چې اخوا ته خراتیږي د افغانستان اخوا ته خراتیږي هغه به دغه د تعلیم لپاره به یو ډېر بودیجې ته ضرورت دی یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زړه سره ولې سم چې یعنی په باز ځای کې 15 کیلومتر په باز ځای کې 8 کیلومتر په باز ځای کې 15 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خوځېدلې دي.
بله
دا ډېر لوی سنځ دی یعنی خبره ځنه ده چې دوی کومه خوځېږي نو دوی ازمر خاور نه سي دا خو یو خبر ده بل دا چې اخره د مزګي چې خرابې کله چې دوی بیرته مأکد نشینو چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې او عمومي سرحد فکري سرحد باندې کې دوی بیرته راسي دا روز زموږ خاطر غلي او دا ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډېر یو لوی سنځ ده او ډېر پر مصرف کار دی چې اوس هم یعنی نو وخت دی چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي
دې مخنیوي. بله ډېر زیاته مننه سالار صاحب. د امو د سین د غاری پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته هم دا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې د برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بله څنګه چې تاسو ویل یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دوه غوړته کار وشي نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو وبو کې یو هواد د سین یو طرف ته کار کوي نو تبن د سین هغه مورفولوژي یا سختار چې دی په هغه کې تغییر راځي نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي دغه وو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېر زموږ څنګه چتا وي لمنځه وړي دغه په سلهاو کیلومتر چې ده دغه د پاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی او ولې څنګه چې ما مخکې ویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلو ده او دغه ترڅنګ د ټولو مهمه خبره ده د جمهوریت د پاره دا و چې څنګه مونږ کولای شو چې په دغه وبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریکو څنګه چې ورور وته مخکې اشاره وکړه د امو سین تقریبا تر دې چې د وبچې د افغانستان جغرافیه کې تولید دي او دا وبچې دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې د وبونه د مرکزی آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې وب تولیدوي ولې دا وو د 3% نه زیات استفاده نه اخلي یو د دنیا د معتبر قرارونو نه دا بیا لري د پاره چې دنیا چټن لري ترکمنستان کې او هغه هم دغه وبونه ده نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا سرچ نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې مونږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې زه د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول وم، مونږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هېوادونو سره یو مشترکه کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې مونږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یوه هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي، د خوشکسۍ کانال د کسب اشرف غني په خاص هدایت باندې دې په هغه ابتدایي مطالعاتو باندې مونږ کار شروع کړو، د دې لپاره بودیجه پیدا کړه، او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نه دی رسیدلی، ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که مونږ په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي، د دې باید زمین شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر. که برابر نه وي، دغه مونږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولای شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه چې وو چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو، ډېر په مستقله توګه باندې، ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ. هغه ټول پلانونه چې مونږ د 5 کلن پلان درلوده، مونږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي، او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې مونږ یو ډېر غټ پلان درلوده چې په هغه کار شروع کړی و، د هغې سروجان هلته جریان درلوده، د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې مونږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې مونږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال یې شاهدان.
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیارې پروژې وي چې ډېر غټې غټې پروژې په کندوز کې په میلیون هاو ډالر مونږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه گزاري کړې وه، تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلوده هغه بیا ته ورغو، او بیا بالاخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه مونږ د آمو سیند نه راوګرځو، نو دغه نیټورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کړو، تر څو مونږ په شمال کې یو ډېر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم، د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې د دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پېښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتېپې کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ شو، مونږ په هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف، مونږ نه شو کولای چې دا کانال عملي کړو. په دې چې دوی حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات ښار ته، هلته روسانو اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکوو چې خارجي متخصصین مونږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته، مونږ راځوي نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسله کې، په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي تایفاتو رئیس هم هلته خصه وکړم چې یادونه وکړم چې رښتیا هم دا اوس مثلا د آمو سیند چې په اصطلاح دغه ساحل چې زیب شوی دی، یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی منتاسه گواندیان دا سن دی خواد راغلی، او دا پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی. دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت، دا دفاع وزارت، دا سرحدی سانگه، او دا جوریدی و کارتوگرافی دا لوی داره چوز لوی داره نده سرحدی برخه بس آیتان لارتی تا تثبیت کی چی سرحد چیری او اوس کم خواته راغلی او چون مزکی دی مونگ ها خواته پاته دی چی پسر آلت برت پوستی ایجادی او سرادات معلوم سی دا دا مسئله باید چی دا که پا نظر ونی ولی بل دا چی اوس پر آقا شلو کالی که دومره استنادی دیوانون دن پا کابل که چی جور سوی دی دا پسرا دا زورواکان و یا دا دولتی ادارات و یا دومره ایزا جور سوی دی چی پا کافی اندازه که چیری پلان وی چی دا دوغ دیوانون سخه من کولای شو چی دا آموسین به اصطلاح پا داره که استفاده بکو چی لکه استنادی دیوار استفاده بکو چی نور تخریبات ونه چی دا مسئله هم دیر مهم ده. دریم دا چی دا ترکمنستان پا مسئله که سال ارزه شد قصه وکره چی دا رشته هم چی دا مرغاب سند داهم اوبه لری یعنی دول اسمیاش دی دک دو اوبه ده دا اوبه مفت ترکمنستان تزی قران چی منگو تاسی دا ترکمنستان بار پاخو داسې تروسه داسې وایات نه ټاکل شوی چې دغه پښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسو اوبه مفت وړي په مقابل کې مونږ شی راکوي بیا د مرغاب سند خو څنګه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا نه داخلي کې ترکمنستان ته چې دغه سند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړی دی چې مایی فارمونه دي بندونه دي چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بله ناواده پنوم ده چپچل چی سیلاب را دی ده سیلاب یوزای که گی هلته ده ترکمنستان ده پار زخیره که گی او ده مثلا با چی دولت و سیلی بل ده چی مثلا مونگ تاسی چشاک و با نلرو ده 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 پاره اتا ایران آزه ده چی ده آمود سنده دوی پاپلاین و غزه بی ایران ته چی چشاک و با ده افغانستان واخلی او مونگ چی ده ننه با افغانستان که مونگ ده ده امکانات باید مساعد کو چی ده و په استلا دغه وبونه د چیشاک د پاره د زراعت د پاره مسواته استفاده وشي بندونه وشي کانالونه کاشي لکه پښتپه چې موږ د عمود سند د نور سندونه ډیره مسواته استفاده وکړو تاسو ولیدل چې اکو مراد هغه جاپانی څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه د ننګرهار کونه د سندونه کې لغمان ټول ځای ته تاسو وګورئ چې اوبه ورسوله او متاسفانه د افغانستان دشمنان لخوا به شهادت ورسول شو.
بله تاسو خو د اوبو مسله یادوي زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه یې وسم زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې شته خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره څړځایونه ترکمنستان ځواکونو قبضه کړي دي. دوی په ادعا او وایي چې خپلو څړځایونو ته نشتلی هغوی ازغن سیمونه دیرش کیلومتره ځینې ځای څلوېښت کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د دوی په وینا نصب کړي دي. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی همدارس د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. سالارزی صاحب تاسو مهرباني وکړئ عمود دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې یعنی لش کارته لش پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ کوم بندونه لش پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پې وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې وریښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده هر هغه هواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته ولسو متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په موثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زموږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دا دی څنګه چې ورور مخکې اشاره وکړه، د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زموږ استاسو یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زموږ استاسو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې د دغه یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غي نو وروسته په واټر شټ کې یا په جغرافیه کې چې تل باران وریږي باید ډیر عادي کارونه نه چاغې سرمایه گذاری ته اړتیا نه لري، ولی تخنیکی ټیم ته اړتیا لري. ته باید انجینر ولري، ته باید سرویر ولري، ته باید داسې خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري. د اوبو مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی، او اوس خو زه نن خبر چې څه حال روان دی، عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره په هغې کې په د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې موږ بیا ترنه د څښاک او یا د بیارۍ لپاره استفاده وکړو، بلکې موږ تاسو نه باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقي ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضح توګه باندې. د هغې نه علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره موږ مختلفې پروژې جوړې کړو. د خوشتېپې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو هغه بیا رغونې تکو، هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلود تخریب شي او هغه هم بیا رغول. ولی د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېر زیاته فکر نه راکړل چې دا یو کمیو، او باید ورسره دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې دا غي په توسط باندې موږ نوې زراعتي ځمکې چې دی هغه دا بیا رغول لاندې راوړو. دا غي نو ورسره په اخیری قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زمونږ استاد او بن نوې فیصد د افغانستان څخه زراعت استفاده کوي، ډیر په غیر منصفانه توګه، ډیر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي، لکه په غټو سیندو ښارونو کې. موږ تاسو ورور ته اشاره وکړه د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا هغه په لسهاو متره لاندې تللی، همدارنګې په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هېواد کې شتون ولري چې هغه باید په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنې څه، د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. د هغې نه وروسته موږ ظرفیت ته اړتیا لرو، په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي، علوم دوی نه دي درلودل، نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه باندې مخې ته لاړ شي. دا هغې نه وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه ګذاري ده. څنګه کولای شو چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ ورته ضرورت لرو هغې ته کار وکړو؟ موږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ د هغې نه علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي، لکه موږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سی آی بانک دی، بین د یو این ډېرې ادارات دي، آی ایم ایف دی، هغې څنګه په دې باندې وتوانوو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زمونږ خارجه پالیسي چې دا په تېر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې ووایم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې موږ ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي، په نورو هېوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، موږ په تېر شل کلونو کې د ډېر هېوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اخلم سره باس نه کوو، دا د افغانستان په توان باندې دی. باید من د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصول او کنوانسیونونو په نتیجه کې د ټول هیوادونو سره باید مونږه ورځ پر ورځ باندې ناستې ولرو ترڅو دغه مناظرات چې دي دا مونږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبز مونږ په هیواد کې تولیدیږي ولې مونږ په کنټرول نه لرو، ګاونډي هیوادونو ته ځي او هغه ترې استفاده کوي. کله چې مونږ یو قرارداد ولرو، یو حقوقي سند ولرو د هیوادونو سره، مونږ کولای شو چې دغه هیوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق باندې بحث وکړو. ایران تا پاکستان تا مرکزی آسیا تا مونږ په بلیونهاو ډالر اوبو ورکړي دي چې هغه ته استفاده کړي دي درې. نو دا ټول
خبرې هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي، تیر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هیواد و چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه یې له افغانستان امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پی کېدې. کنه که داسې نه ده،
د اوبو د بین المللي یا د مرضی اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هیوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگانو ته اړتیا لري، هغه نو بیا مجبوره ده چې په همدغه د ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه، په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې هغه د اوبو سکتور څومره چې مالته کار کړی او څومره چې دغه خلکو سره ما ناستې کړي، زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی. زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران کوم، د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده، کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوع پلانونه درلودل. اول کوتا مدت یا لنډ مهال پلان دا و چې موږ دغه سند امضا کړو، خپل اسټیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضح کوچی وکړه او معاهدې ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځ ته راوړي، چې موږ تاسو ټول د دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته، د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي، قرارداد کې تغییر راولي، چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولای، ځکه چې دا یو ملي معامله ده، دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فصلي وخت داسې برېښي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کوو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په کار کول امکان لري، لکه د معدن استخراج، لکه د تیلو استخراج، خو هغه نور ټول سکتورونه چې دي هغه ډېر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هیواد وویل چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویلي کېدو دي، دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغییرات دي او افغانستان تر دې تغییراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سلازي صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي، په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی، په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ هواده 15% اواري ده، او په تناسب دي اواري او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي، آمو نیولې، هلمند نیولې، مرغاب نیولې، کونړ نیولې، پنشیر نیولی، لوګر نیولی، دا ټول د کوکشیر نیولی، دا ټول سندونه چې وشمیره، یعنی په کافی اندازه موږ تاسې اوبه لرو. په شرط د دې چې ښه مدیریت شي، او ښه مدیریت په دې چې خپله دغه بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغییر ورکړي، په هر اندازه چې اوبه ذخیره شي په هغو اندازه تغییرات په طبیعت کې راویستلی شي. ما په قرغزستان کې کار کړی په دغه دوو بندونو کې چې په نوم د تکتاګول او کوربسای په نامه و، چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متر ارتفاع درلود، 1200 میگاوات برقه به کوله، او اویا کیلومتر لاندې په نوم د کوربسای 115 متر دغه و ارتفاع، 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برق ورکوله. او دوی پلان درلو چې په دغه سیند چې نارین په نامه یادېده 12 بند برق په دې باندې جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سیند او دغه سیند، اندازه د اوبه، شکل د اراضي او سرعت د اوبه، دا ټول تقریبا مشابه و. یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سیند باندې دومره چې دوی جوړولی شو مونږ هم جوړ کړو، یعنی هم اوبه ذخیره کو، هم په کافي اندازه برق مثلا دا کو. یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ پس د حل لار پیدا کو. دا مشکل کار نه دی، که څه مهم چې ګرموالی یا تودوخې د مځکې تودوخې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي، اما به افغانستان دومره اوبه لري چې تر ډېره اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي، قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي، یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښامه سولر موټر پمپونه چالان وي او بې له کوم بېغوره په اصطلاح اوبه استخراجي، دا باید مخ ونیولشي او تاسې کولای شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړم.
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دي چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-45 متر مکعب اوبه استخراج کیږي، چې نیمایي په ځای مصرف کیږي او نورې بې ځای مصرف کیږي. خصوصا له دې برمو څخه هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پرې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې دوی اوبه په کار وي تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزی صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو کوګورو د پتیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان له طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زمیني اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نشتون په وجه باندې، یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي، ولې قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي. نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي، اګر چې یو دیکتاتور حکومت دی دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج نه استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی مونږ او تاسو کو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنی شالي چې ورته وایي، هغه چې د هغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې د کانال په سر کې شنو بډيري زکه داغه فصل نه استفاده کوي او دا یو ځینې فصل چې ډیر زیات وبو ته اړتیا لري ولی په هغه کانال اخر ته تلاشي به وو به زما کې شاړي زکه چلته وبشتون نه لري نو دا ټول هغه تخنیکی موارد دي د زراعت چې د دې لپاره موږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو موږ ترویج ته اړتیا لرو موږ قوي ادارې ته اړتیا لرو تر څو د دغه تخنیکی ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري
سلار صاحب په دې سربېره یو ځینې شاید هم لوړه سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري هغه دا چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکي چې لمر نه وي ماخام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نشي دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه
په د اوبو په ځایاتو کې د دوه شیان یو تبخیر دی یو تعرق دی چې یو ته دواړه هغه شیان دي دا زما په نظر باندې لمر شتون او نشتون په دې کې مهم نه دی که په لمر نه وي او موږ بیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو خو تبخیر نه موږ نشو کولای ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو ودرولی نو اړینه دغه دومره مهم سکتور نه دی دا یو سایکل دی دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي ولی په خاص مقدار باندې باید د اوبو استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا سطحي ابیاري ده فلاډ اریګیشن چې وایي د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکه کې تکات دي نور داسې نو مهمه دا چې موږ کانالونه باید داغه پختکاری وکړو داغه نه علاوه ډېر سرمایه ګزاري ته چالتیا لري هغه
او دا قطري سیستم رواج کو خصوصا چې او به کمی غوړي خو مخ تر دې چې په دې اړه تاسو یو نادم سم نظر سرګن کې یو وردون کې ډېر منتظر پاتې شوی دی اول بده تور شو چې وخت هم کم دی لطفا تاسو ملنډي خبري وکړئ مهرباني
نه نه سروان صاحب سلامونه تاسو ته محترم مرحبا برنامه سره کوي ولې دا پښتنه دا غواړي چې د منګر په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منډه د پنځیر په سیند باندې یو باندې د داوود خان د وخت سرویس شوی دا باغداري په باندې پنام باندې دی نو اوس ملانونه کیږي نو د ملمنو څخه دا غوښتنه چې دغه باند په اړه څه وضاحت ورکړي او که دغه باند جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېره شي او ډېر غټ باند دی نو که د میلمه دغه باند په
ډېره مننه سلامت اوسئ د دې لپاره چې وخت کم دی سالارزه صاحب دا موضوع به تاسو ته معلومي کړي لنډ ځواب ورکړي
په جمهوریت کې بلې دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار کوي کو سره د دې چې په پنځیر په سیمه باندې موږ باند جوړ کو یو بل ډېره مهمه پروژه چې دغه لپاره موږ مالی امکانات هم د صحیح بانک په توسط باندې پیدا کړو هغه دا چې د پنځه د سینه موږ څنګه کولای شو چې دا ساتي وګ چې دا کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کو ترڅو دا غینه د ښاغ لپاره استفاده وکړو چې د کابل په خار کې چې د زمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات او چې دا غي فشار کم شي نو دا شین زم موږ په نظر کې وو وس ما ته معلومات نشته چې دولت رسمیت نه لري بانکونه تل کار نه کوي نو فکر کوم چې کده داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانې دي چې تدبیر کې خو خاطه کنه بیرونی چې کومه کلمه په نظر باندې شتون نه لري
ډیره سیاته مننه متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې شاغلی نادم تم بیا نوبات ورکو له شاغلی نادم څخه همدار له شاغلی سالارزی څخه او ډاکټر صاحب هیوا څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی
خبر میں دوا سمے دین سمے دنیا نہ غلا رم نہ داستا پختن میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمسا ستا پختن میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
یت سولی دس پر لبا دا خبروں سر راشا سولی دس پر لبا دا خبروں سر راشا یو تو خوگو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسول دس پر لبادا خبرو سر راشا یا دسول دس پر لبادا خبرو سر راشا خبروں نبادا خبرو سرا راشا.